آرجی. حالا ساعت 8 صبح شد، در یک ساعت دیگر همکارم احمد تکل با شماست. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیت من نکم فروخ صاحب قدر من آوریدون که تست سلام لندکم. تر نه بجو دی ازاده راژیو دی او ساعت خبرونه تخرق لست. دی خبرونه پزیات برخه که دی ازاده راژیوی مجلی اونیس پروگرام خبرو خو لند خبری برخه لرو. په دې برخه کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غني وایي جرمي اقتصاد د افغانستان او ایران لپاره خورا زیات خطرناک دی. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، افغان ولسمشر وایي په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په برخه کې به لازم اقدامات وسي. د کاپیسا په کوهیبان ولسوالۍ کې د سیلابونو راوتلو ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي دي او چین او پاکستان د شاوخوا 4.5 میلیارد ډالرو په ارزښت انرژي او عامه تاسیساتو د ګډو پروژو پر عملي کولو توافق وکړ. د خبرونو تفصیل، افغان ولسمشر وایي په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په برخه کې به لازم اقدامات وسي. ولسمشر اشرف غني ایران ته د سفر پر مهال ولیدي چې د افغانانو ستونزې د یوې مجموعې په توګه له ایران سره مطرح سوي دي. په دې اړه د جمهوري ریاست په یو بیان کې راغلي چې ښاغلي غني دا مسله پرون د افغانستان په سفارت کې د افغان کډوالو له استازو سره په کتنه کې یاده کړه. په بیان کې د ولسمشر غني له قوله ویل شوي چې وایي ده د ایران په زندانونو کې د افغان کډوالو د برخلیک په اړه هم له ایراني چارواکو سره خبرې کړي او په دې اړه به یې په څونکو دریو میاشتو کې د دواړو هیوادونو د پلاو ترمنځ بحث وسی او د حل لارې به ولټول سي. بیان ذاتوي چې ځینو افغان کډوالو د نورو کډوالو په استازیتوب د خپلو ستونزو په اړه ولسمشر ته معلومات ورکړل. د کاپیسا په کوهیبان ولسوالۍ کې د سیلابونو راوتلو ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. په سیمه کې یو شمېر خلکو د ازادي راډیو خبریال ته شکایت کړی چې سیمه ییز چارواکو ته د دې طبیعي آفات پر مهال د مرستې لاس نه دی ورکړی. خو په کاپیسا ولایت کې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې رئیس وایي د وروستۍ سیلابونو له کبله زیانمن شوي کسان به له مشخص کولو وروسته د زیانمنو سوو لپاره د مرستو په لیست کې شامل کړي. پرون د هرات په صنعتي ښار کې یو شمېر صنعتکارانو او سوداګرو د عیسال ادارې څخه دوی ته د مځکو د نمرو د ورسپارلو غوښتنه وکړه. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال په خپل راپور کې وایي په یوه اعتراضیه غونډه کې د پنګوالو له حکومت څخه وغوښتل هغه مځکې چې دوی ته ورسپاري چې مخکې د پیسو په بدل کې اخیستې دي. د اعتراضونو په داسې حال کې راپورته کیږي چې راپورونه وایي د عیسا یا په افغانستان کې د پنګونې اداره غواړي د دې تجارتي نمرو د ویش په اړه له سره غور وکړي. بیا هم شرغل است. چین او پاکستان د شاوخوا 4.5 میلیارد ډالرو په ارزښت انرژي او عامه تاسیساتو د ګډو پروژو پر عملي کولو توافق وکړ. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د چین ولسمشر شی جی پینګ چې له اسلام آباد څخه د کتنې په حال کې دی د دې پروژو موافقه پرون لاسلیک کړه څو د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي دهلیز په نوم پروژه پیل سي. نواز شریف د سند له لاسلیک وروسته وویل د دې اقتصادي دهلیز ګټه به د پاکستان ټول ایالتونو ته ورسیږي او دا هیواد به د پانګونې او سوداګرۍ په یوه مرکز بدل کړي. شریف همدار زیاته کړه چې دا پروژه به چین ته هم د امکانات په لاس ورکړي چې په منځنۍ آسیا، جنوبي او لویدیځ آسیا او منځنۍ ختیځ او افریقا کې د پنګونو او سوداګرۍ لپاره لنډې او اسانی لارې ګټه پورته کړي. شی جین پینګ وویل چې د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي دهلیز به د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیک همکاري لا هم پیاوړې کړي. دا دهلیز د پاکستان ګوادر بندر د چین په لویدیځ کې لشین جنگ سیمې سره وصلوي. ایټالوي چارواکو د مدیترانې په سمندر کې د ډوبیسیو بیړۍ له ژغورل سو کسانو څخه دوه تنه د انسانانو د قاچاق په تور نیولې. د کښتۍ کپتان او یو همکار یې چې د سوریې دی د ژغورنې د ډلې په کښتۍ کې هغه مهال پولیسو ونیول چې له ژغورل کېدو وروسته د سیسیلي د ټاپو خواته پر لار و. ګومان کېږي د دې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې ښایي 900 کسان مړه سوي وي. یاد سوې کښتۍ د لیبیا له سواحلو څخه خوځېدلې وه او اروپا ته روان غیر قانوني مسافر پکې سپاره وو چې د یکشنبې په ورځ ډوبه سوه. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرینی وویل دې خواشینونکې پیښې اروپایي ټولنه د انسان د قاچاق د بلا په وړاندې راویژه کړه. د ایټالیا صدر اعظم ماتیو رینزی د مدیترانې د سمندرګۍ له لارې د انسانانو روان قاچاق د څو پیړیو مخکې بردګانو له تجارت سره یو شان وباله. د امریکا سمندري ځواکونه یو الوتکه لیږدونکې او د رهبر سو میزایلو توغونکې یو جنګي بیړۍ د یمن لوري ته استولې. د امریکا سمندري ځواکونو دا بیړۍ وړ مورز له خلی څخه د عرب بحیرې خواته استولې ده. د پینتاګون یو ویان ډګروال سټیپ ورن هغه راپور نه رد کړل چې ګنې د دې بیړۍ ماموریت به یمن ته د ایران لخوا د وسلو د استولو مخنیوی وي. ټاکل سوی چې دا دوې بیړۍ به د امریکا له هغو نورو اوو بیړیو سره یو ځای سي چې یمن ته نږدې موقعیت نیولی. په یمن کې د ایران پلوي شیخ حوثي ډلو د لویدیځو د پلوي ولسمشر د ځواکونو پر ضد جنګیږي. د امریکا د سمندري ځواکونو سرچینې وایي چې په سیمه کې خپل پوځي حضور د ناامنۍ لکه پیاوړی کړی. پرون د یمن په مرکز سنا کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي. دا مرګ ژوبله په هغو چاودنو کې اوښتې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف د توغندیو ډیپو یا زیرمتون بمبار کړ. روغتیایي چارواکي وایي د فاج اتن پر پوځي اډه بمبارۍ د نورو چاودنو سبب سوي دي. چاودنو د دې پوځي اډې شاوخوا کورونه او موټر هم ویجاړ کړي دي. ویل کېږي چې تلفات ډېره ملکي خلکو ته اوښتې دي. بلخوا په سلګونو خلک له دې بمبارۍ وروسته له سیمې تښتېدلې دي. دا پوځي اډه د یمن د جمهوري پوځ د توغندۍ لیوا ده چې پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح ته وفاداره سرتیري پکښې پراته دي. دا ځواکونه د حوثي ملیشو سره یو ځای سوي او د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د حکومتي ځواکونو پر ضد جګړه کوي. حوثي یاغیانو تیر کال د یمن پایتخت سنا ونیوله او دا مهال د دې هیواد د عدن د ساحلي ښار د نیولو لپاره په جګړه بوخت دي. او په تهران کې د واشنگتن پوسټ د سیمیز دفتر د مسؤل جیسون رضایان مدافع وکیل وایي دا ژورنالیست پر جاسوسي سربیره په درې نورو تورونو هم تورن سوی چې یو پکښې له دښمن هیوادونو سره همکاري ده. دا لومړی ځل دی چې د لیلې احسن لخوا په رضایان د تیر کال د ډسمبر د میاشتې په لومړیو کې لګېدلي تورونه په ډاګه کیږي. د واشنگتن پوسټ دغه ژورنالیست همدارنګه د پټو معلوماتو په راټولولو او د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د تبلیغاتو په کولو هم تورن دی. د نوموړي مدافع وکیلې لیلې احسن د فرانسې خبري اجانس ته ویلي په رضایان د لګېدلو تورونو په برخه کې هیڅ ډول شواهد نشته. نوموړي د دې ژورنالیست د نیول کېدو وروسته پرون د لومړي ځل لپاره اجازه ترلاسه کړه چې له رضایان سره د نوي د لیکو لپاره وګوري. جیسون رضایان چې د امریکا او ایران دوه ګونی تابعیت لري د ایران په مشهور زندان ایون کې ساتل کیږي. له نوموړي سره میرمن هم نیول سوې وه خو هغه وروسته د ضمانت په ورکولو خوشی سوه. د خبرونو پای
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خپرونې په ډېره برخه کې د آزادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرېږي. خو له هغه مخکې، ولسمشر اشرف غنی وایي د نشه یي موادو د کاروبار جرمي اقتصاد د افغانستان او ایران لپاره خورا خطرناک دی. ښاغلی غنی چې ایران ته د رسمي سفر په دوهمه ورځ په تهران کې د ایران او افغانستان د اقتصادي فعالانو په غونډه کې خبرې کولې، د افغانستان د اقتصاد څو مهمې برخې یادې کړې او بحث پرې وکړ. اجمل اند په دې اړه نور تفصیل اوروي.
پرون په تهران کې د افغانستان او ایران د سوداګرو او اقتصادي فعالانو په یو ګډه غونډه کې د وینا پر مهال ولسمشر غنی د افغانستان 15 مهمې اقتصادي برخې په ګوته کړې. نوموړي په دې لړ کې د افغانستان د موقعیت، اوبو او مځکې، قانونو، نفتو او ګازو یادونه وکړه. نوموړي د افغانستان د مهم موقعیت په اړه وویل مرکزي آسیا له جنوبي، لویدیځې او شمالي آسیا سره د یو آباد افغانستان پرته نشي وسلیدلی. له ارګ څخه یې وخبرې شوې خبر پاڼه د ولسمشر غنی له خولې وایي چې په راتلونکو شلو کلونو کې به آسیا له جغرافیایي مفکورې څخه په یوې سترې وچې بدله شي او د افغانستان له لارې له چین، تاجکستان او ازبکستان سره د ایران پیوستون به د سیمې په اقتصاد کې یو پراخ بدلون رامنځته کړي. ولسمشر غنی اقتصادي فعالانو او سوداګرو ته په څرګندونو کې اداري فساد د اقتصادي پراختیا په لاره کې ستر خنډ وباله او وی ویل هغه مالیه چې له تاسو څخه په غیر مستقیم ډول د بډو په توګه اخیستل کیږي نور زموږ لپاره د زغم وړ نه ده. ولسمشر اشرف غنی په سمه توګه له اوبو او مځکې څخه استفاده، د کرنې په برخه کې پانګونه او د خوراکي توکو په یو صادرونکي هیواد د افغانستان بدلول د خپل حکومت هدفونه وبلل. افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې هیواد نور نه غواړي یوازې د خامو موادو یو صادرونکي پاتې شي. نوموړي د ایران د کرنې وزارت او د دغه هیواد خصوصي سکتور ته بلنه ورکړه چې له افغانستان سره د همکاري وکړي. افغان ولسمشر د نشه یي موادو کاروبار جرمي اقتصاد وباله ویل دا د افغانستان او ایران دواړو لپاره خطرناک دی. تر دې و ورځ مخکې د نشه یي موادو د کاروبار له درکه په راپیدا شوو ستونزو د ایران ولسمشر حسن روحانی هم د ولسمشر سره خبرې کړې او په دې برخه کې د ګډې مبارزې خوښتنه کړې وه. حسن روحانی وایي دوه ډوله اقداماتو ته اړتیا ده، یو د امنیتي اطلاعاتو په برخه کې چې دواړه هیوادونه له یو بل سره نږدې اړیکې ولري. د امنیتي اقداماتو له پلوه دواړه هیوادونه د عملیاتو لپاره خپلو کې همغږي ولري او یا په ځینو مواردو کې ګډ عملیات ترسره کړي. دا د کار یوه برخه ده. بله برخه یې دا ده چې موږ وکولی شو د نشه یي موادو پر ضد اساسي مبارزه وکړو او هغه په افغانستان کې د نشه یي موادو د کار او تولید بدیل مونده شي. افغان ولسمشر اشرف غني پرون د افغانستان او ایران د اقتصادي فعالانو په غونډه کې د سیمې لپاره د یو باوري ترانزیتي سیستم رامنځته کول هم مهم وبلل. نوموړي ټینګار وکړ چې د سیمې د هیوادونو له ګډې همکارۍ پرته بي وسلې او فقر له منځه نه ځي او دا هماغه څه دي چې د ده په وینا په سیمه کې ثبات او امنیت ته ګواښ پېښ کړی.
آزادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازینی مرجع ده.
د آزادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زمنګ خاګله آزادۍ رادیو او آزادۍ رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، تاسو ته په د همدې خبرونه په دوام کې د آزادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو چې د افغانستان د کلتوري او ادبي مسایلو په اړه باسونو او راپورونو ته ځانګړې ده. د خبرونه واورئ، زه احمد تکل به بیا د غرمې په 12 بجو بیا ستاسو خدمت ته له نویو راپورونو سره راشم.
د آزادۍ رادیوي مجله
زتمن او اړیدونکو سلامونه مې ومنئ. اومانیم د ونې فرنګي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې کیسه لیکوال ایمل پسرلی خپل لانډه کیسه راوړوي او د کیسو په اړه کې خبرې کوي.
هر کله چې لوستونکي یا لوستونکي قانع شو، ګمان کوم ک په مریخ کې هم کیسه ولیکل شي پردی بیان نه ده.
د ځوان شاعر شاهنواز باقر څو شعرونه او مرکه اوري.
کرانو پختی نونو میرا لهم نرازی، زه چه وڑو که رالوی شوی پا کم خار که اما.
ده نوبل جایزه گتون که گونتر گراس جوان تا کتنا او نور مطالبم لرو. پا پیل که نجیب زمان ده اونه فرنگی خبرون راو روی.
تیر سیشن به د ارغوان ګلونو دریم جشن جوړ سو. په دې جشن کې چې د پروان ولایت د چاریکارو په ولسوالۍ کې جوړ سوی وو، د هیواد د مختلفو سیمو شاعرانو، لیکوالو او هنرمندانو برخه اخیستې وه. د اطلاعات او کلتور وزارت د ازادي مطبعو رئیس جلال نورانی په خپلو خبرو کې د داسې میلو پر پاللو ټینګار وکړ. یاد دی چې د ارغوان ګلونو میله درې کاله مخکې د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا د ملي جشن په توګه اعلان شوی و. تیر اونۍ د زرګونو هراتیانو په ګډون د هرات د ورځې په نوم جشن جوړ سو. دا جشن چې د هرات د فرهنګیانو په نوښت جوړ سوی وو، طرحې د هرات د ځوانانو لخوا وړاندې سوی وه. د هرات د اطلاعاتو فرهنګ رئیس د ځوانانو دا نوښت وستایه، یادونه یې وکړه چې له دې وروسته به هر کال دا جشن د حمل په میاشت کې جوړیږي. په سږني جشن کې د مختلفو هنري نندارو ترڅنګ د هرات ولایت تولیدات او د ښځو لاسي کارونه هم نندارې ته ایښول سوي وه.
د تیر چهارشنبه په ورځ د جلال آباد د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست د غونډو په تالار کې د پښتونخوا د مردان د سیمې شاعر ارواښاد شمس القمر اندیش په یاد یو غونډه جوړه شوه. دغې غونډې ته زموږ همکار باز محمد عابد ورغلی، رپورټ یې راستولی دی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
دغه غونډې ته پر ننګرهار میشتو فرهنګیانو سربیره له کابل، کوټې او خیبر پښتونخوا څخه هم ادیبان او د ارواښاد اندیش مینوال وربلل شوي ول. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د جرګو او همغږۍ معین محمد یعقوب احمدزی د سیمینار په پیل کې په خبرو کې وویل د دغه سیمینار له جوړېدو یې موخه دا ده چې د لر او بر لیکوالو ترمنځ اړیکې ژوندۍ وساتي.
نن موږ یو سیمینار دی یو ادیب شاعر شمس القمر په مناسبت باندې جوړ کړی دی چې موږ وکړو سو له دې لارې نه هغه کوم روابط چې د کوزو برو پښتنو ترمنځ د هغه احیا وساتو او همدارنګه موږ وکولای شو چې دغه شاعران ادیبان چې نن موږ سره نسته ده د هغوی حق هم په ځای کړي وي. د داسې سیمینارو جوړېدل موږ اړین بولو. نو په دې اساس باندې نن موږ دلته د سرحدونو قبایلو چارو
جنوبی پختونخوا کوټي سره تعلق لرونکي لیکوال صادق جړک پرواخه د اندیش مقاله واوروله چې په یو برخه کې راغلی ول.
شمس القمر اندیش د خدای خدمتگار تحریک بیا دغه ورسته چې کوم تسلسل دی د پښتون قوم تحریک په کوزه پښتونخوا کې هغه د پښتو هغه نماینده شاعر دی چې هغه په خپل نازک بن پارو کې د کام مینه د ژبې مینه د وطن مینه خپل خبره په څومره هنر چې دی په کوم غزلو کې بیانوي شای چې بل ډیرو کوم شاعرانو داسې بیان کړي دی وایي چې ماته تمغه د بادورۍ تړي خو شرط یې دا دی زه به د دې خاورې اتل ته اتل نه وایم. موږ سره که په کوزه پښتونخوا کې د ګوتو په شمیر څو کامی شاعران دي خو په هغه کې په لومړي کتار کې د ذکر راځي چې د هلته له چا جایزه او تمغه له سرکاره نه ده اخیستې.
نورالحبیب نثار په خپلو خبرو کې شمس القمر اندیش د شلمې پیړۍ د نوي غزل په سرلارو شاعرانو کې وشماره.
اندیش صاحب د پښتو د جدید غزل کومې تقاضې چې په شلمه پیړۍ کې پښتون قوم من حیث کل لري او بیا شاعر او ادیب فریضه جوړیږي چې په خپل آثارو کې هغې باندې تمرکز وکړي. قومي وحدت خبره ده که رومانتیسیزم دی او که د ژوند او روزګار نورې خبرې دا ټولې پکې ځای په ځای کړي دي. په عمومي توګه باندې د غزل شاعر دی او ادعا هم لري لکه به ډېر مشهور بیت دی وایي چې اوس په د وخت د زړه خبره کوي ملګرو مونږ د کار سړی کړو غزل.
مشتاق الرحمن شفق چې په ادبي نړۍ کې د میمری شفق په نوم پیژندل کیږي د لر او بر پښتنو ترمنځ د غشان غونډې د وخت ضرورت وباله.
زمونږ د پخوانه دا یو ارزو ده دا یو تمنا ده او دام عقیده ده چې د خیبر دره خلار د تلو راتلو ده په کابل او پېښور کې افغان یو دی نو دا د قاموالۍ جذبې ته دوام ورکوي وده ورکوي او زمونږ د ټولو دا خواهش دی چې زمونږ ژبه یوه ده زمونږ عقیده یوه ده زمونږ رښتې د وینې او د مینې یو دی نو مونږ د ټول عمر د یووالي د قاموالۍ په جذبه دغه شان راغونډېږو که د لر یو او که د بر یو خو ټول یو یو.
یاد دې وي چې اندیش شمس القمر د روان میلادي کال د مارچ په اتمه نیټه د 20 کلونو په عمر د پېښور په یو روغتون کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ او په نهمه نیټه د پښتونخوا د مردان په معیارو کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو.
د نارنجو او بادامو د ګلونو تر شاعرانه غونډو وروسته هر کال شاعران د ریدی ګل سیوري ته هم راټولیږي او د طبیعت د غوړېدلې غالۍ له ماتر وغم سره نوا شریکوي. اجمل آریان له کندوزه د ریدی ګلونو د شاعرانه بانډار نور حال راکوي.
په کندوز کې د ریدیګل کلنۍ مشاعره ترسره شوه. په دغې مشاعرې کې د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه یو زیات شمیر شاعرانو لیکوالانو او فرهنګیانو ګډون کړی و. په دې مشاعره کې یو شمیر شاعرانو په ټولنه کې شته ستونزې او ناخوالې د شعر په ژبه بیان کړې.
دادې آزادۍ خوره داد جګړو وطن داد ننګیالو وطن داد ننګیالو وطن داد ننګیالو وطن داد ننګیالو وطن.
آی ریزیا ستا کلا باندې قسم دی ستا غټۍ غټۍ ګلان دې غوړېدلې افغانان په دې مشرانو غولېدلې کال پوره د حکومت شوله باداره زین خو یو دی قریب دواړه غورځېدلې. ای
د رئیس صاحب سیکرټری خوږې خبرې دې شکرې په سلام دیدر تنختر او غمبر وهي لکه کوترې او خوار مامورین در تبس هسې شخون وهي نو
په کندز کې د پسرلی ادبی او کلتوري ټولنې مشر عزت الله پامیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
د مشاعرې ته د افغانستان د مختلفو ولایتونو، تخار، بغلان، مزار، جلال آباد، لغمان، کابل، وردګو او د نورو ولایتونو نه دا پیرن شاعران راغلي دي.
دغه مشاعرې چې په خپلې لمنې کې د مینې، سولې او یووالي پیغامونه رانغاړلي وو، د ادب مینوالو لخوا وستایل شوه. د دې غونډې یو تن ګډونوال لیکوال ولی محمد ساحل خپل نظر داسې څرګند کړ:
دا هغه څه دي چې زموږ ټولنه دې ته ضرورت لري چې شاعران باید همدغه شي نور ولیکي، ترڅو خلک د شعر د لارې ملي وحدت او ملي یووالي ته وهڅوي او د افغانستان د جوړولو لپاره د شعر له لارې خدمت.
لیکوال او شاعر غلام حیدر حیدر بیا وایي چې شاعران تل هڅه کوي چې د ټولنې ستونزې، همدارنګه دردونه په شعر او طنز کې راونغاړي او بیان کړي.
چې دا مشاعره نه تنها زموږ د ادب او د فرهنګ د لا غوړېدو پراختیا په برخه کې ډېره مؤثره تمامي دي. دلته سره مختلفو ولایتو لکه د بغلان، تخار، د کندز لیکوالان او شاعران راغلي. د دوی په منځ کې د هماهنګۍ او همغږۍ فضا رامنځته کېږي. نیک اقدام بولم دا کار.
د یادولو وړ ده چې په کندز کې د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې دا د ریډیګل نهمه مشاعره ده چې په دې ولایت کې جوړیږي.
درې سوه ولس کاله لمخه د اپریل په څوارلسمه د هندوستان په پنجاب ایالت کې ګورو ګوبندن سنگ د ګورو نانک لسم ځای ناستي د سکانو یوه لویه مذهبي غونډه راوبلله او په هند کې د ظلم د مخنیوي په خاطر پر سکانو د قربانۍ او سرښندنې غږ وکړ. په همدې ورځ د پنج ککاره اصل هم ومنل شو چې په هغو کې کیس، یعنی ویښتان، کنګه، غمنز، کړه، کچه، کرپان، توره یا لنډه توره د هر سک لپاره لازمی وګڼل شوه. سکان له هغه وروسته هر کال په همدې ورځ جشن جوړوي. شاه محمود شینواری له جلال آباد رپورټ راستولی دی. دا اورېدلو بلنه درکوم.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د سکانو د مذهبي جشن ویساک درې سوه ولسمه کلیزه په یو لړ مراسمو سره ونمانځل شوه. د جلال آباد ښار د مرکزي درمسال ویان ډاکټر هرمیت سنگ د دوشمې په ورځ د ویساک جشن د نمانځنې په غونډه کې وویل چې دوی هر کال دا جشن په خپلو مذهبي مراسمو سره نمانځي. نوموړی وایي د دوی دغه مذهبي جشن درې ورځې دوام کوي چې نن یې دویمه او سبا یې وروستۍ ورځ ده.
ویساک چې د سکانو د پیدایش ورځ ده، درې ورځې په ډیر شاندار مراسمو سره لمانځل کیږي. اوله ورځ موږ د سلطان پور بڼو ته ځو، هلته خپل مذهبي کتاب وړو، د هغې تلاوت کیږي، خلکو لمبا کوي. دومه ورځ زمونږ د ښار شریف اوسیدونکو، حکومتي چارواکو ټول د مبارکي ورکولو لپاره راځي چې نن راغلی وو. نو سبا ورځ چې درېمه ورځ ده په مرکزي درمسال کې لمانځل کیږي.
یو سیک مذهبي نجلۍ په خپلو خبرو کې خوښي ښکاره کړه چې دوی سره په دې جشن کې یو شمېر نورو ننګرهار میشتو ګډون کړی وو. دوی په خپلو خبرو کې د هغه وخت ارمان وکړ چې هغه نور سیکان چې هندوستان ته کډه شوي بیرته خپل وطن ته راستانه شي.
زما نوم پشمید کور ده. زمونږ په ویساک ورځ کې مسلمانانو ګډون کړی ده. زه ډېره خوشحاله یم. خدای په دې ښار کې امن راوړي چې زمونږ کوم چې خلک انډیا ته تللي هغه بیا په دې ښار کې راشي.
د ننګرهار ولایت سرپرست محمد حنیف ګردیوال په دې جشن کې ژمنه وکړه چې دوی به د سکانو د هرې ستونزې د حل په موخه کار کوي.
دا هلی سیکوري ونود وطنداران چې دلته دي په جلال آباد کې اوسېږي، د هر مشکل او ستونزې سره چې مخ کېږي، د دوی تعلیم په موږ باندې حق دی، د دوی امنیت په موږ باندې حق دی. هغه مشکلات چې روزمره سره دوی مخ کېږي، هغه ټول موږ باید د دوی ته رسیدګي وکړو.
د ویلو ده چې له تیرو څبانو دریو پیړیو راهیسې د سکانو ویساک جشن د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار او د سرخود ولسوالۍ په سلطانپور کلي کې لمانځل کېږي. خو چې په دې ولایت کې د سکانو شمیر زیاتو، تر اتو ورځو پورې به دا جشن روان وو، خو اوس دغه جشن یوازې درې ورځې دوام کوي.
په سمنګان ولایت کې تاریخي آبدې، څلی او لرغوني استوپې د تخریب او نړېدلو له ګواښ سره مخ دي. څه موده لمخه هم د دې ولایت چارواکو شکایت درلود چې که دغو تاریخي میراثونو ته توجه ونه شي، ممکن بشپړ ونړېږي. نورال له سیمې مجیب رحمان ابیبزای راکوي.
د سمنګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مشر فتی الله وافی ازادي رادیو ته وویل اوس مهال د تخت رستم ساحه هزار سومه او ګڼ شمېر نورې د ډبرو سوپې د تخریب له ګواښ سره مخ دي. دی وایي له دې امله چې دولت تر دمه یادو برخو ته کم توجه پاتې شوی او تیرو لسو کلونو کې یې د دې باسني سیمو په لمنو کې د مغارو د کیندلو مخنیوی نه دی کړی، په همدې سبب ورځ تر بلې یاد تاریخي آبدې له ګواښ سره مخ کیږي. ښاغلی وافی یادو لرغونو سیمو ته د موجوده ګواښ په اړه ازادي رادیو ته داسې وویل: موږ واقعا د سمنګان ولایت تاریخي آبدو او استوپو ته اندېښمن یو. د بېلګې په توګه د تخت رستم او یا هم ازاسوم سیمو ته که یادونه وکړو، هلته د ازاسوم په لمنو کې خلک مغارې کیندلې دي چې دغه مسله زموږ د اندېښنې وړ ګرځېدلې ده. همدارنګه باید دې موضوعاتو ته دولت جدي پاملرنه وکړي. فتح الله وافي د یادو آبدو او تاریخي سیمو د ساتنې په برخه کې مرکزي دولت په څه باندې تېره یوه لسیزه کې په بې پامۍ تورن کړ. ښاغلی وافي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې یاده ستونزه یې په کراتو د اطلاعات او کلتور وزارت سره شریکه کړې تر څو په هزار سوم تخت رستم او پاتو نورو سوپو کې د تخریب مخه ونیسي، او د کورنیو چارو وزارت د هم د باستاني آثارو د ساتنې په برخه کې یوه خاصه قطعه رامنځته کړې تر څو چې یادو باستاني سیمو د تخریب مخه ونیول شي. په عین وخت کې د سمنګان ولایت سرپرست خیرالله انوش له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د یاد موضوع د حل په برخه کې لازمي هڅې روانې کړې دي. د سمنګان ولایت سرپرست ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د تخت رستم په سیمه کې اوس مهال هیڅ ډول ستونزه نه ده موجوده او نه هم هغه ته مربوطه سیمه د چا لخوا غصب شوې دي. خدای زیاتوي چې د ازارسوم په لمنو کې خلکو مغارې کیندلې دي او پکې خپل حیوانات ساتي چې دا ستونزه به هم ژر تر ژره حل کړي. په عین وخت کې ښاغلی انوش وایي چې ازارسوم د ساتنې په برخه کې به ژر تر ژره تصمیم ونیسي او یوه خاصه نظامي قطبه رامنځته کړي. د سمنګان سرپرست والی ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل: انشاءالله چې کار به ډیر ژر پیل شي. موږ د دې په هڅه کې یو تر څو د تخریب مخه د سمنګان ولایت په تخت رستم کې ونیسو. که دا قطعه رامنځته شي نو موږ کولی شو چې په ښه او بهتره ډول د تخریب مخه ونیسو. په داسې حال کې د سمنګان د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي په دې ولایت کې د تاریخي آبدو او د معروفو سوپو د تخریب په اړه اندېښنه کوي، چې په بلخ ولایت کې هم د دې ولایت اوسیدونکو شکایت لري چې لرغوني سیمې او تاریخي آبدې د تخریب له ګواښ سره مخ دي.
که څه هم نن سبا ډیری کارتونونه سیاسي دي، نورې بڼې کمې تر سترګو کېږي، خو بیا هم کارتونونه جوړیږي او خپریږي. په کابل کې تیره اونۍ کلید ګروپ د کارتونونو نندارتون جوړ کړی وو. زموږ همکار خان محمد سیند دې نندارتون ته ورغلی، د راپور د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د کلید نشراتي ګروپ په دې نظر دی چې کارتونونه کولی شي چې یوه پیښه، یوه نیمګړتیا او یو ناوړه عمل په ډېرې اسانۍ او لږ وخت کې خلکو ته وړاندې کړي. په همدې هدف یاد ګروپ د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د خپلو خپرونو د آرشیف په لسګونو کارتونونه نندارې ته وړاندې کړل. د دې ګروپ رئیس نجیبې ایوبی آزادي راډیو ته وویل غواړي چې د کارتونونو له لارې خلک د هېواد د وروستیو کلونو پر مهمو فرهنګي، اقتصادي، سیاسي، امنیتي او داسې نورو پیښو خبر او د دې پیښو نیمګړتیاوې ترسیم کړي.
کارتونهای کلید که در 13 سال گذشته در مجله کلید به چاپ رسیده.
د کلید کارتونونه چې په تیرو 14 کلونو کې د کلید په مجله کې چاپ شوی له هغو څخه مو اتیا قطعې انتخاب کړي دي. هدف دا دی چې په دې موده کې سیاست څنګه وو او نیمګړتیاوې پکښې څه وې، دا یو پیغام لري او خلکو ته مو د بیا وریادولو په خاطر وړاندې کړل.
د کلید ګروپ د مسؤلینو د معلوماتو له مخې کارتونونه انتقادي بڼه لري او هدف یې د مفسدو او په ټولنه کې د ظلم او ناخوالو او داسې نورو خپل سریو رسوا کول دي. په دې مناسبت په جوړه غونډه کې یو شمېر انځورګرانو، کاریکاتورستانو او کارتونستانو د کارتون پر ژانر خبرې وکړې او ویل چې کارتونستانو په خپلو فعالیتونو کې ډېرې نیمګړتیاوې د طنزي تصویر په سبک رسوا کړي او د تېروتنو او سرغړونو عاملین یې د هغوی نیمګړتیاو ته متوجه کړي دي. دوی دا هم وویل کارتون اوس مهال په اروپایي هېوادونو کې ډېر مینهوال لري، خو په افغانستان کې ورته لازم کار نه دی شوی. د دې نندارتون کتونکي چې اکثره د پوهنتونونو محصلان، د ښوونځیو زده کوونکي او ژورنالیستان وو، د کارتون له هنر سره مینه وښوده او تاکید وکړ چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دی د دې هنر پراخولو ته هڅې وکړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سلاکار جلال نورانی وویل چې دوی چمتو دي د دې هنر مینهوالو ته د تدریس او زده کړو اسانتیاوې برابرې کړي.
وزارت اطلاعات فرهنگ کوشش میکنه که به شکل از اشکال
د اطلاعات و فرهنگ وزارت هڅه کوي چې په یو ډول د هنر او ژورنالیزم ټول برخو ته رسیدګي وکړي. په دې برخه کې د دې وزارت مربوط د فرهنگستان هنر مرکز فعال دی او که هر څوک غواړي چې په دې برخه کې تدریس وکړي مونږ چمتو یو چې اسانتیاوې ورته برابرې کړو.
د کارتون ماهرینو وویل د کارتون په رسمولو کې له مبالغې، اغراق او غلو څخه زیات کار اخیستل کیږي او څرنګه چې دا ژانر انتقادي بڼه لري کله کله کارتونیست له ګواښونو سره هم مخ کیږي. کارپوهان وایي کارتون د غیر قانوني اعمالو پر ضد یوه مهمه مبارزه ده.
دا اس بګۍ یا ګاډۍ اوس هم د دنیا په ډیرو ملکونو کې شته. په ځینو خاصو محفلو کې تر سترګو کیږي خو هغه پخوانی ترانسپورتي اهمیت نه لري. په افغانستان کې د اس بګۍ له ډېر پخوا رواج دي. په غزنی، کندوز، کندهار، مزار، بغلان، کابل او هرات ولایتونو کې اوس هم چلیږي. صادق رښتینی له کندهاره د بګۍ او بګیوانانو د کاروبار په باره کې رپورټ راستولی دی.
سره له دې چې دا مهال په نړۍ کې د ترانسپورت لپاره د خورا عصري وسایلو لکه موټر، اورګاډي، میټرو، بس، موټر سایکل او نورو څخه کار اخیستل کیږي، خو د کندهار اوسیدونکو لا هم د اس بګیو رواج ساتلی او د سپرتیا لپاره استفاده ورڅخه کوي. په خوا د دغو بګیو شمیر خورا زیات و، خو اوس یې د پخوا په نسبت شمیر کم شوی، خو خلکو دا دودیز ترانسپورتي سیستم هیر کړی نه دی. د تاریخ پوهانو په باور د اس بګۍ د افغانانو لرغونی کلتور دی او د احمد شاه بابا د واکمنۍ څخه را وروسته تر اوسه رواج لري. خان محمد کاکو چې د 50 کلونو را په دې خوا د هرات بازار څخه تر چونی پورې د اس بګۍ چلوي وایي چې وسم خلک په خورا علاقه سره د تګ راتک پر مهال د اس بګۍ خوشوي.
د احمد شاه بابا د وخت څخه نشر شوی اوس نو یم د اتیاو کالو نوي وکالو سړی منګرم دا تاریخ چې پروت دی د هغه وخت څخه را نشر شوی. دا یو داسې اوادار شی دی چې هوا یې خلاصه ده، نه ګرمي لري نه یخ. موږ ته ظاهر شاه بابا دریشۍ را کړې وې، سرتور سرونه به پکې کې ناستو، دریشۍ به مو درګې ځایه پورې کړې وې. نو دا ګاډۍ موږ چلولې ښه په شرنګو شرنګ شخصیانې به تلې راتلې به.
اس بګۍ اوس په کندهار کې نه جوړیږي او خلک یوازې د دغو ګوتو په شمېر اس بګۍ څخه استفاده کوي چې کلونه پخوا جوړې شوي. د بګۍ په جوړش کې د داسې لرګیو او تختو استفاده شوي چې مقاومت یې زیاتی. نعمت الله او جانان د اس بګۍ چلوونکي د سپرتیا لپاره د اس بګۍ څخه استفاده اقتصادي او د چاپیریال لپاره مهمه بولي. د چونی اوسیدونکی ګل آغا چې زیاتره مهال د تګ راتګ پر مهال له بګۍ څخه استفاده کوي وایي چې د اس بګۍ ځکه د سپرتیا لپاره خوښوي چې د ټکر خطر یې کم دی. د ګل آغا په وینا د بګۍ لپاره هم ځانګړي اسانو ته ضرورت دی چې قوي او دغه راز په ښار کې د تګ راتګ ځانګړې روزنه ورکول شوې وي.
دا بګۍ چې دی دا د څلوېښت کاله کېږي چې زما ژوند شوی دی. مثلا په شو بد پیدل دغه بګۍ چلی په بګۍ چې لا مسلمانان ځي دوه سهولیت دي. یو یار ځانه مینې دغه ځای رسي، بل یې سهولیت دا دی چې هوایي لدی په پوسې د دغه لپاره یو مینې داس موږ څه چې ولس چې دی په دنیا کې څوک نه ورکی. یو شو شانو یو منظرو یو دغه پکنیک په خوا په دغه کې دی افغانستان تاریخ دغه.
په ورته وخت کې د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي ابداتو مخکنی مسؤول لای زحمد عزیز وایي چې د کندهار اوسیدونکو د نورو تاریخي او کلتوري میراثونو د ساتنې ترڅنګ د اس بګوی میراث هم ژوندۍ ساتلی. د عزیز په وینا خلک په خپل خوښه د اس بګوی څخه د ترانسپورت لپاره کار اخلي.
په خوا چې د کندهار ټول سړکان خامه و، هغه د مشه بابا په وخت کې چې د کندهار ټول څلور ناحیه چې کلا پر راګرځېده و هغه ټول خامه و. په دغه ناحیو کې په دغه سړکانو باندې په هغه وخت کې موټر نه و، خلکو دغه د اس ګاډۍ څخه استفاده کوله چې درې نفره به شاته کښېنول او درې نفره به مخته کښېنول او خپله به بګی والا یا د گاډی گاډیوان به د پښو په ځای کې ناست شپږ نفرو دپاره دا گاډی جوړه سوې.
په کندهار کې یوازنۍ سیمه چې دا مهال داس بګۍ پکښې زیاتې دي د کندهار شاه بازار، ټک ټک بازار، چوڼۍ او هرات دروازه ده. د آس له بګۍ څخه پخوا په پلازمینه کابل او نورو ولایتونو کې هم خلکو استفاده کوله، خو په ځینو ولایتونو کې د دغو بګیو څرک نه لګیږي. دغه راز د افغانستان د باندې په هند کې هم د افغانستان په ډول د ورته آس بګیو څخه په ځانګړو ورځو لکه واده او د کوزدې په مراسمو کې استفاده کیږي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
ښاغلی مل پسرلی تر دې دمه سل کیسې چاپ کړې دي. پسرلی د کیسو په باره کې نوی نظر لري، خو تر خبرو مخ کې کیسه راته ولوسته. راځئ لومړی به یې کیسه واورو بیا مرکه.
د ښکلا په نامه کیسه ده چې پوره یو کال مخکې د اپریل په 14مه مې په لندن کې لیکلې وه.
مهرباني ویلو
ښاغلیه، اورلګیت لري؟ ما ته یې ویل. د ښکلې مجسمې لاندې په خړ کارتن ناست و. د ژیړو ویښتو تارونه یې له خیرو سره ټول شوي وو. د پیړو ګوتو تر منځ یې سګرټ نیولی و. نوکان یې له خیرو تور و. راته کتل یې، شنې سترګې یې زهیرې راښکاره شوې. داسې نه وي چې ته خیر غواړي، شای ستړی وي، بیسې کوي، په تمه مې و. وبخښه، نه لرم. مخ یې واړه و لکه هېڅ چې نه یم. لارې ته یې کتل چې بل څوک ور ښکاره سي. مجسمه ښکلې وه، عجیبې بادامي سترګې یې درلودې، نری اوږده پوزه یې وه، معصومه ښکارېده. داسې راښکاره شوه چې ته وه په ناسته هم محتاطه وه. د مهربانۍ مجسمه. د سړي مې وپوښتل، یو شیبه در سره کېناستی سم؟ راته وی نه کتل، ځواب یې هم رانه کړ. غلی پاتې شو. ما ام وکړل چې د پوښتنې ځواب ترې وغواړم. دا ځل یې وویل، آزادي ده، هر ځای کښېناستلی سي. ده ته نږدې کېناستم. ده لا هم نه راته کتل. بوی یې راغی لکه چې ډېر وخت یې ځان نه و مینځلی. پر پوځي خاکي کوټې تورې تورې ټاپې وې، نه پوهېږم کله به یې مینځلی و. دوه کتاب ورته پراته وو، خړه کمبله یې درلوده. تر هغې لاندې که یې څه ایښي وو اوبه، خو نور څه یې نه درلودل. ومې پوښت، بې کوري او یوازیتوب سخت نه دی؟ راته وی کتل لکه اپلته چې مې ویلي وي. موضوع مې بدله کړه، مجسمه مې وستایله. څومره ښکلې ده. پوه شو چې مجسمه یادوم. مخ یې واړاوه. ورو یې وویل، څه یې ښکلې دي؟ سترګې یې، پوزه یې، مخ یې، څومره معصومه ده. پوه شوم چې نه یې پوښوئ. څه معنا؟ سړی غلی شو، غصه راغله. ومې غوښتل پورته شم، لا نه وم پورته شوی چې ځواب یې کښېنولم. په ظواهرو کې ورکې. څه معنا؟ سترګې، پوزه، مخ، دا ټول ظاهري شیان دي. ښکلا بل څه ده؟ ښکلا څه ده؟ سړی وغځېد لکه د اور لګید تمه چې یې ختمه شوه. دواړه لاسونه یې سر ته تکیه کړل، سګرټ یې پر سینه کېښود. ما ته یې کتل، ژبه یې په خوله کې اړوله را اړوله. نه پوهېدم غاښونه پرې پاکوي که یې هسې عادت دی. اوږده سا یې واخیسته. دا مجسمه ډېره ښکلې ده. خبر دې اوري، ستا په خبره غبرګون نه شي، تندی نه ګونځي کېږي، د احساساتو بوجۍ نه ده. ډبره ده، زړه نه لري. ورکړه، زړه ورکړه، بیا یې وګوره. زړه وینه پمپ کوي. نور نو د کولمو او زړه فرق نشته، هسې خلکو ترې یو څه جوړ کړي دي. خندا راغله، ځان مې ټینګ کړ. سړی ډېر جدي ږغېده، ناڅاپه په ځای کې کښېناست. اغلې، اورلګیت لري؟ یوې لاروی ته یې ږغ کړي وو. هغه ورته ودرېده، لایټر یې ورته ونیوه، د سګرټ ولګاوه. ښځه ورته موسکۍ شوه، د لاس په خپل تندي کېښود لکه سلامي چې کوي. هغه موسکۍ شوه چې تله د ورپسې ږغ کړل، ښکلې مېرمنې ډېره منه ده. مېرمن ښکلې نه شوه راښکاره، زنګه وانګه رهي شوه. ده د سګرټو لوګی کش کړ، مجسمې ته یې مخ واړاوه. ورته ومې ویل، د خلکو د زړه خوشولو په چل پوهېږې. څرنګه؟ هغې ښځې ته دې هم ښکلې وویل؟ عمل یې ښکلی و. سګرټ یې در ولګاوه، ناروغۍ ته یې لار پرانیسته. دا نو ښه عمل و. سړي سګرټ پرله پسې کش کړ، ژبه یې په خوله کې واړوله را واړوله. راته وی کتل، درته وایم ته په ظواهرو کې ډوبې. څه معنا؟ مېرمن زه خوشحاله کړم، زما د روغتیا پرېکړه یې ماته پرېښوده. ښکلې خو نو نه وه، بل صفت به دې ورته کاوه. په پیل کې مې ښکلې ورته ونه ویل، وروسته مې ښکلې وبلله. عمل یې ښکلی و، ښکلا دغه ده. عجیب نظر یې درلود، له داسې کسه چې نه کور لري نه کار، په داسې ښار کې چې د شتمنیو مرکز دی. دی په زړه کې بې کوره خیرن پروت دی، خو عجیب نظر لري. رخم یې وشوه، ومې غوښتل ترې لاړ شم. پورته شوم لکه ماتې خوړلی عسکر چې تر شا نه ګوري. رهي شوم، دی لکه بریالی افسر پر ځای پاتې شو. لخپلی مجسمی سره با په خواله وو زما په کیسه کې نه وو.
پسرلی صاحب تیر کال مو یوازې شوي ټولګه د کیسو چاپ سوه او سږ کال لار ورکی. ما چې ستاسو کیسې لوستې دي نو یو شی چې ماته ډېر جالب و او د نورو مهم دا صفت اورېدلی ده، د سوژو په حساب مو کیسې ډېرې نوې دي. په وطن کې خدای سته چې هغه معمول دی، یو څوک سوژې دي او هغه سره تکرارېږي را تکرارېږي. بل جملې ډېرې لنډې دي، سرې پیل سي او کیسې مو سره تړلې وي، لکه یو لاس غالۍ یعنی کیسه داسې. دا مو چې ما لوستې دي زما په نظر ستاسو د کیسو هغه عمده خصوصیت دي. خو تاسې له هېواده بهر اوسئ او تجربې مو همداسې دي چې هلته دي. څه فکر کوئ له ځینو سره به دلته خلک ناشنا نه وي له وسایلو سره له مکانونو سره؟
کیدای شي دوی ځینې شیان ناشنا وي یا حتی ځینې احساسات ناشنا وي. فرض که په لندن کې دا آسان رسی له یوې جلۍ سره ته په سړک ودرېږي خبرې وکړي یا په یو پارک کې ورسره وګوري، په کابل کې شاید دا خلک هیڅ کې دا څه کیسه ده. نو دغه ډول توپیرونه هم شاید ویب کې، لیکن زه خپل په دې باور یم چې لیکوال چې چیرې اوسېږي باید د هغه ځي تصویر راکړي، او یو چا که هغه حالت نه یې احساس کړی باید لیکوال دا ډول ورته وروښیي چې دی قانع شي یا دا قانع شي. پې هر کله چې لوستونکی یا لوستونکی قانع شوه ګمان کوم که په مریخ کې هم کیسه ولیکل شي پردی بیا نه ده.
پسرلی صاحب، ما چې ستاسو کیسې ولوستلې دا هر لیکوال خپلې دلچسپۍ تقریبا په ډیرو کیسو کې مو دلچسپي دا وي چې دا کرکټر رواني کیفیتونه نفسیات او دننه د انزور کې او دا تمایل به خې ډیرم ده. څه فکر کوي وجه یې څه ده او کډیر تکرار سي زړه نه وي؟
شه دا چې کډیر تکرار وي زړه وهي کنه وي یا خو شاید لستون کې راته وي، خو زه خپل چې ده ل ظواهر او باطن ته ګوکی ډیر پام کوم، او کرکټرونه ماته د هغوی رواني حالت ماته ډیر مهم ده نسبت دې ته چې د یو چا پزه او سترګې یادې کړم چې پزه یې څنګه او سترګې څرنګه وي. ځکه چې دغه روان د انسان چې د انسان شخصیت بشپړوي، کرکټر یې بشپړوي. زه د کرکټر په کیسو پسې ګرځم. په حقیقت کې زما کیسې چې دي کرکټرونه دي، څېرې دي، او دغه څېرې چې دي بېله رواني اړخه ګمان کوم بشپړې نه دي کې سړی وایي. نو شاید د زما تمایل چې زه غواړم چې د کرکټر کیسې ولیکم او د کرکټر په کیسو کې رواني حال ډیر مهم ده.
کله ناکله مو په کیسو کې هغه اصلي پیښه او وړې پیښې دي تله سړی ور کیسې
ماته پیښه مهمه نه ده. پیښې چې دي په حقیقت کې د کرکټر د بشپړولو لپاره یا د کرکټر د معرفي کولو لپاره کاریږي. زه ډیر کله وایم چې کیسه لیکوال یا کیسه لیکل یا کیسه لکه یو محکمه داسې ده چې په محکمه کې څارنوال وایي چې په دې دلیل په دې دلیل په دې دلیل پلانکی یا ملامت دی او یا هم سلامت دی. دغه پیښه ماته دغه شواهد دي د دې لپاره زه کاروم. نو په حقیقت کې اکثره وخت ماته پیښې مهمې نه وي، پیښې زما لپاره خښتې دي چې خپل کرکټر پرې بشپړوم.
د کیسو په اړه دا خبره کیږي چې پیښه پکې مهمه ده، پایل پکې مهم ده او پایم پکې مهم ده او نتیجه هم پکې مهمه ده. ستاسو د ډیرو کیسو پای داسې وي چې سړی داسې فکر کوي چې یو څه نور باید وای، او په دې وروستۍ ټولګه کې مو په دې کې تقریبا دوه کیسې داسې ما ولوستلې داسې وي چې دواړو کې بیا ځای د خوب کوټې ته بیدېږي سړی راضي نه سي، قانع نه سي.
زه تل کوشش کوم چې اصول چې څه دي په هغو باندې ونظرېږم، قواعد چې څه دي په هغو ونظرېږم. زه د بدلون پلوایم. زه وایم چې اصول د دې لپاره دي چې مات شي. په دې لوبو کې ریکارډونه دي چې خلک یې ټینګوي، خو ریکارډونه د دې لپاره دي چې مات شي، بل څوک یې باید مات کړي. زما دغه ګومان کوم په همدې دلیل زما ډېرې کیسې داسې دي چې شاید بیخي په بل ډول سره لیکل شوي وي. په همدغه لارو کې زما یوه کیسه ده چې هغه ټوله له سره تر پایه مکالمه ده، بل هیڅ شی نه ده، بخلک دراما دسه ده لیکن هغه زه کیسه بولم لاند کیسه بولم زه هغه تعریفونه چې د کیسې لپاره شوی دی که څه هم مالوستی دی په خبر یم خو څورته ټینګ نه یم زه هم چې یا دا باید مات کو دغه پولی باید مات کو لکه په شیر کې نظم او غزل ولا آزاد شیر سو بخلندکای شیر سو بخبط شیونه جوړ سو ولی په کیسه کې دا شی ونه کوم دا چې د یو دوه کیسو پای سره ورته دی کېدای شي وي او مته تر اوسه پورې یو څو درس کیسې لیکل دي شاید دغه دوه نه ډېرې نورې کیسې مې هم سره ورته والی ولري سره دا چې ولې زه کیسه په داسې ځای کې پرېږدم چې ګواکې د لوستونکي تنده پرې نه وي ماته شوې یا هغه فکر کوي چې یو څه نور هم وي د دې مې یو دلیل ده او قصدي دا کار کوم زه په دې فکر یم چې زما لوستونکی باید خپله نور کیسه پسې بشپړې کړي شلو اړخونو ته دی ولاړ سي زه دی پرېږدم چې یا دا پرېږدم چې خپله پرې فکر وکړي زه دا نه غواړم چې له لاسه یې ونیسم لکه کوچنی چې مې نیولی یو تر پایه پورې یو ځای ته ورسوم چې دغه دروازه ده او هغه کوټه ده او هلته به ته کښېنې دا کار زما نه خوښېږي او که داسې یو کیسه بولولم هره باندې د پېښورانو خبره بوج سي زه غواړم چې ما پرېږدي چې زه هم ساه واخلم او زه هم فکر پرې وکړم نو ګمان کوم دا چې زه خپله له دغه ډول یو کیسې نه خوند اخلم او شاید هغسې هم زه لیکم زه غواړم چې لوستونکي ته مې هم یو څه فرصت ورکړی وي
د کیسې په پیغامونو باندې ډېر وخت دلته تاکید کېږي او لیکوالی کوي ستاسو یوه کیسه ده فال یو څوک ده او له فاله سره په جنجال کې ده او بیا راځي بل یو بل څوک ده چې د نوم یې په الف شروع کېږي له هغه سره یې جنجال وي بیا په کور کې څه جنجال لري پیغامونو ته چې وګورو یعنی کله ناکله صرف هغه یو رواني کیفیت دی خاص پیغام هم نه وي پکې چې فرضاً صرف یو څوک انځور سوی رواني حالتونه په دې حیسه کې منظر څه ده
په کیسه کې زه عموما دوه خبرې مطرح دي یو دا ده چې ډېره هڅه کوم د کامیاب یم که نه یم کامیاب یم هغه دا ده چې زه غواړم چې په پای کې د ژوند یوه صحنه داسې ترسیم کړم یا یو کرکټر داسې ترسیم کړم چې په پای کې لوستونکی په ژوند کولو فکر وکړي کله کله شاید داسې یو څه وي پکې چې هیله له لاسه مه ورکوه کله کله شاید یوازیتوب وي په ژوند کې موږ ډېر خلک وینو چې واده لري اولاد لري ورور لري خور لري مور لري ټولنې کې دوستان لري لیکن دی بیا هم یوازې دی دا هم د یوازیتوب هم خپل یو څه چې ما ډیر کارولی دی په کیسو کې بلخصوص په تیره مجموعه کې نسبت د مجموعه ته او یوازې شوی شي دی یا یوازې شوی انسان چې دی زه غواړم ووایم چې ژوند یوازې دی خو په دې یوازې حالت کې هم ځینې شیبې دي چې هغه خوندورې دي او دغه شیبې دي چې ژوند جوړوي له دې ورا خو ته شاید زه ډېر څه پیغامونه ونه لرم اصلا غواړم چې انسان باید له ژونده خوند واخلي
دا به هغه اصول ومنو چې تاسو ورسره دلچسپي لرئ چې ستاسو په کیسو کې اوسي هغه نور اصول خو مه مات کړئ
ګورې زه لکه مخکې مې وویل زه د اصولو پابند نه یم اصول د دې لپاره دی چې مات شي زه دا نه غواړم چې یو څوک دې راشي او فرض کړه یوه لنډه کیسه ده په هغه کې دې 16000 نورې کیسې هم وکړي بېخي د ناول غوندې یو غټ شی دی ولیکي او دې لیکي چې دا لنډه کیسه هغه څه نه وایم لیکن نور کوم اصول چې دي لکه چې د لنډې کیسې لیکل پیل شوي دي په حکمتونو راغلی ده موږ ولې ورته ټینګ شو چې یا قسم میکړه د شی پایلری منزلری اوجلری تلوسلری نه پرم دالری اغلری او څه شی په کتابونو کې راغلی دي تاسو رونه دي ما فکر باید مات سي په شیر کې چې موږ د تقانی چې موږ د لنډکای شیر ولرو موږ د سپین شیر ولرو موږ د نظم ولرو غزل دی ولرو قصیده او نه پرم څه دی ولرو ولې په کیسه کې دا دودونه مات نکو او هغه وخت په شاید آی چې یو لوستونکی ترې خوند وانخلي او چې دا خو کاملا ګونګه کیسه ولا هغه وخت کې شاید یو څوک وایي چې دغه بدلون ګټه ونه لرله او کاغه حالت نه ګمان کوم بدلون پکار نه
تر اوسه به مو څومره کیسې چاپ شوی
سل کیسې مې چاپ شوی دي همدا د لارو کې ورستی کیسه مې سلمه کیسه ده خو لیکلې مې یو سل دروشت کیسې دي تر اوسه پورې زه یو عادت لرم چې کیسې شمارم په خپل کمپیوټر کې را سره هر کله چې کیسه ولیکم هلته نمبر ورکوم یو سل دروشتمه کیسه د اپریل میاشت 2015 کال فاسک دا سې څو تلیکم او هر کله چې کیسه ولیکم د کیسې لاندې هغه ساعت هم تلیکم لدې سم خاص دلچسپي وي کله چې بیا کلونه وروسته هغه ځای ولولم هغه شیبې ته مې ورولي او هغه شیبې بیا خوند اخلم.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د ټولو پنسلونو څوکې تیرې شوي، توري بللو ته چمتو دي، خو بیا هم یو څه ناویلي پاته کیږي. دا د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکي ګونتر ګراس لنډ شعر و. ګونتر ګراس تیره اونۍ له دنیا سترګې پټې کړې. ګراس د ځنګله په اړه لیکلي وو، د ځنګله څیره مې تل مجذوبوي، ځنګل مې مجبوروي چې فکر وکړم. د طبیعت خیال پردازیز ما تر تخیل پیاوړی ده، زه باید نور هم ډیر څه یاد کړم. د ګراس ژوند ته زموږ همکار احمد تکل کتنه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم.
د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکی جرمنی لیکوال ګونتر ګراس پرون په حق ورسید. د نوموړي لیکوال د کتابونو خپرونکې ټولنه وایي چې ګراس پرون د جرمني د لیوبک ښار په یو روغتون کې سا ورکړه. ګراس پر ادبي لیکنو سربیره سیاسي فعال هم و او پر اسرائیلو یې ځینې انتقادي لیکنې هم کړي، خو جرمني سیاستوال او د نوبل جایزې مسؤلینو دای هغه لیکوال بللی چې د جرمني ادبیاتو ته یې نوې سا ورکړې. په دې اړه پام وکړئ، د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز ته. ګونتر ګراس په تیره یوه لسیزه کې جرمنانو ته تر ټولو ګران لیکوال و چې 80 کاله یې ژوند وکړ. د ګراس په نامتو اثارو کې یو د هلبی ډول په نوم ناول دی چې په 1950 کال کې خپور شو. د ده نور اثار پیشو او موږک او د چنګاخ په ګام ناولونه دي. په 1999 کال کې د نوبل جایزې مسؤلې کمیټې ویلي و چې ګراس د تاریخ هیره شوې څیره راژوندۍ کړې، او ځکه یې په هغه کال کې دته د نوبل د ادبیاتو جایزه ورکړه. د نوبل کمیټې څرګنده کړه چې د هلبی ډول ناول چې د جرمني نازیانو پر ضد لیکل شوی اثر دی، په شلمه پیړۍ کې په جرمني کې د ناول لیکنې بنسټ کېښود. دا ناول په هغه ادبي سبک لیکل شوی چې د جادویي ریالیزم په نوم یادیږي. د ناول کیسه د اوسکار متزرات په نوم د یو درې کلن ماشوم له خولې بیانېږي. د هلک په درې کلنۍ کې، هغه مهال چې نازی ګوند په 1930 کلونو کې د زور اخیستو په حال کې و، پریکړه کوي چې باید له درې کلنۍ څخه لوی نشي. د ناول دا کوچنی اتل خپل پیغام د یو هلبی ډول په غږولو سره بیانوي. د همدې کیسې پر بنسټ په 1990 کال کې نامتو جرمني ډایرکټر فولکر شلوینډروف یو سینمایي فلم جوړ کړ چې د اوسکار جایزه یې هم وګټله. د نوبل کمیټې وویل چې هلبی ډول ناول په جرمني کې له څو لسیزو ژبني او اخلاقي سقوط وروسته د جرمني ادبیاتو د نوي پړاو پیل و. د ګراس اثر د نازیانو د واکمنۍ دوره، د جګړې ورانۍ او د نازیانو له ماتې وروسته د ګناه هغه هیڅ تصویروي چې جرمنانو درلود. په 2006 کال کې د پیاز پوستکی په نوم د نوموړي یو بل لانجمن ناول خپور شو. په دې ناول کې دای د خپل تیر ژوند هغه برخه افشا کوي چې د دوهمې نړیوالې جګړې په وروستیو کې له نازیانو سره همکاري کړې وه. ګونتر ګراس په 1940 کال کې د امریکایي پوځي مامورینو لخوا ونیول شو، څو میاشتې په زندان کې و، وروسته د سنګکارۍ معمار او بیا هنرمند لیکوال شو. هغه څه چې باید وویل شي، د ګراس د یو شعر سرلیک و چې په 2012 کال کې خپور شو، او په هغه کې پر اسرائیلو او د دې هیواد پر اټومي وسلو چې د ده په وینا د نړۍ لپاره ګواښ دی سخت انتقاد کړی و. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د ګراس میرمنې ته په یو لیک کې لیکلي دي چې ګراس په خپلو هنري آثارو او سیاسي او ټولنیزو لیکنو سره د جرمني له جګړې د وروسته تاریخ ساتنه کړې ده. او د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر وویل چې ګراس یو ستر هیوادوال و او مړینې سخت خواشینی کړی.
شانواز باقر د ځوان کول په مخکښو شاعرانو کې بلل کیږي، او شعر په دې سټایل کیږي چې نوې خبرې ډېرې لري. ښاغلی باقر نن سبا په کوټ کې اوسي، نوموړی د خپل شاعري د پیل په اړه وایي.
تقریبا زما د 7 کال وشو چې زه شعر لیکم.
په دې 7 کلونو کې به مو څومره شاعري کړې؟
شاعري خو بلا ډیره ده، خو حساب یې نه راځي. شعرونه مو ډیر لیکلي دي، او چې انتخاب شي ان شاء الله کتاب ان شاء الله اوسه نږدې ورځو کې به ان شاء الله کتاب هم چاپ کړم.
باقر صاحب ما هم ستاسو شعرونه لوستي دي، ډېر نوي مسائل یې پکې په دې څه کې یو څه راته ووایاست. نوې خبرې خو پاسان نه کیږي.
زما د شعر چې زه په کوم حال کې جوړوم نو زه فکر دا کوم چې په پرختیا او د دنیا په دنیا کې کوم وګورو د فلمونو شو دا نوې نوې موضوعات راخلي بدل بدل نو بیا زمونږ خیالي دنیا ته نو باید د هر شاعر شعر بیل معنا ولري بیل مفهوم ولري. زما په شعر کې دغه کوخه چې زه د سینوي شعر ولیکم چې هغه شعر کوم شاعر دا غلب زونو ته چا د شعر جامن وي ورکړي او داسې شعر د انزور په کوخه مده چې په شعر کې انزور راولم ځکه چې دا انزور چې په کوم شعر کې نو دا د لستون کې زړه راکش کوي.
د خپل تعلیم پیسې کې مې اوسره ته وایسته چې ملوستي دي په څه مصرف یې.
زما خو تعلیم د سی لسمه پوری کړی دی ته او کتابونه مو ډیر بلا ډیر لوستي دي او خاص کر دغه ځوانانو کتابونه شاعری چې
هغه ځوانان چې لولای ډیر څوک دي
پدې کې ډیر خخ شاعران راځي. شاه سعود شو، عطل افغان شو، داسې اجملان شو، داسې ماشاءالله ستاسو شعرین لولم او ډیر خوند ترې اخلم.
مهرباني باقر صاحب یو شعر به دی واورو.
مننه. شعر دی چې د محبت د آخري حد په حصار کې یم، د محبت د آخري حد په حصار کې یم، تا سره ناست یم او ستا په انتظار کې یم. کرانو پختې نونو مې راله هم ناراضي، کرانو پختې نونو مې راله هم ناراضي، زه چې وړوکی رالوی شوی په کوم خار کې یم. زما د وینې د هر څاڅکي پسې ګرځي ښکاری، زما د وینې د هر څاڅکي پسې ګرځي ښکاری، زخمی مارغیم تر پټ شوی په چینار کې یم. او توره تیاره ده له خپل ځان نه مې هم یېره کیږي، توره تیاره ده له خپل ځان نه مې هم یېره کیږي. خلکو د ورونه بند او زه په لار کې یم، وجود مې رو رو ختموي را باندې لیکې تاریخ، باقره چا داسې تاو کړی په پرکار کې یم.
ډېر عالی. په دې شعر کې مم تقریبا ډېر موضوعات نه وي. باقر صاحب په شاعري کې یو شي ته چې توجه پکار ده او تاسو یې ورته کوئ، هغه د فیلونو بدلول را بدلول دي. کله کله یو فیل چې په یوه معنا باندې د یو څه لپاره عام سوی، هغه که بدل را بدل کوي او د بل شي لپاره یې وکاروئ ډېر خوندور کیږي. خو کله ناکله بیا دا نوښتونه داسې می چې کلام ورسره ګونګ غوندې سي.
او دغه ستونزه زیاتره وخت کې راځي. خو بیا هم چې یو لفظ یا دغه سې معنا وي چې هغه ته په شعر کې دغه ته د شعر جامه ورکړي او دغه په بل شعر کې په بل اړه په بل مفهوم راولي، نو دا ښه خبره ده. خوند یو د شاعر د اسلوب یا د شاعر د رنګ شناخت ترنه کیږي.
باقر صاحب یو شته چې زما پام سوای ده، دیوالونه مو په شعر کې ډیر زیات تکراریږي، وجه به څه؟
دیوالونه خو زما د فکر یا زما د خیال سره کوم هم هنګ ټکی دی چې دیوالونه زه اکثر په تنهایی کې پاتې کیږم، له دیوالونو سره خبرې کوم، له دیوالونو نه کیف اخلم. نو اتمن چې د کوم شي سره ستا ډیره ناسته ولاړې، نو اتمن هغه به تامنې قیسه کوي.
په کومو وختونو کې شعر ډیر لیکي؟
زما د ذات دنیا یا زما په ما کې پټ شاعر چې څه وخت له خوبه راپاڅي، هغه په ماسخوتن کې چې ستوري او ستورو شمارل کوم، سپوږمۍ سره خبرې کوم، د تنهایی صادر پر ځان راخور کوم، نو په دغه حال کې شعر غلیکم.
مهرباني، یو بل شعر به مو مو.
مطلب دا چې خاوري وجودونه زندگی اوبه، ورس په ورس کمیږي له کوهي اوبه، او مړ چې شو له تندې نه پرې پوه شوم، مړ چې شو له تندې نه پرې پوه شوم، ما نه به غوښتلې یو ګونګي اوبه. او یخ خدایه خپل ځان ورته ور وخایا، یخ خدایه خپل ځان ورته ور وخایا، سترګې شوې اسمان ته د سړي اوبه. تږی وي په خوب کې ټوله شپه ولې، څوک چې د شپې خپل سر لا کېږدي اوبه.
ډیر عالی. باقر صاحب د نویو تجربو په ایسه کې یو څه راته ووایاست، څه کول پکار دي؟ ستاسو خپله تجربه څه ده؟
موږ چې اوسنی شعر لولو نو زیاتره دغسې ځوانان وي چې هغوی دمبار کتابونه چاپ کړي، د هغوی په شعر کې به څه نه وي، هغه د پښتو په ژبه یو بوج څه بولم، ځکه چې یو شی چې ډېر عام شي او په هغې کې یو دنیا نه وي، یو خوند نه لوستونکي نه پیدا کوي، نو هغه ضرورت نشته چې چاپ یې کړي. خو بیا هم دنیا ده، باید دغسې یو شعر ولیکل شي چې هغه د نورو شاعرانو نه مختلف وي، جلی، نو هغه به لوستونکي هم پیدا کړي، او ځکه چې نن سبا نوي شي ته خلک سترګې ډېر وراوړي. عزت هم مهم دی او مطالعه هم مهمه ده، ځکه چې د مطالعه چې څومره کې ستا ذهن به پراخېږي.
باقر صاحب، تر اوسه مو کتاب نه ده چاپ کړی، د دې وجه څه کېدلی سي؟ تاسو ویل چې اته کاله کې شاعري کوي،
علت یې دا دی چې زما ته زه د خپل شعر نه لا مطمئن نه یم. زه نه غواړم چې زما شعر زما کتاب د پالماریو کې پروت یو ګرځې دی وهي، او دغه شي ته ډېره پاملرنه لرم، او انشاءالله اوس مې اراده کړې ده د ډېرو ملګرو ستاسو د مشرانو په غوښتنې انشاءالله کتاب چاپ کوم، مختصر کتاب چاپ کوم، داسې اویا پنځه اویا غزلونه به، داسې پنځه شپږ نظمونه به په دې کې.
علاوه شاعري لیکنې هم کوي؟
نثر په ډېر کمزور یم، په نثر کې انشاءالله کوشش کوم چې په دغه کې کار وکړم.
کور مودان